په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزه نوري سنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیرو ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد خورا اغیزې پرېښی دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غړ نه دی شه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچې مخ په ډېرې دوده په ډېر نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. د تازه ارزونه د اکونومیست مجله نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسۍ هڅو ارزونه پکې شوې. د دیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نوم یاد شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان وروسته سوی دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر وردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځای کې زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تیر شپې د 14 لپیشې لس افغان سرتیري ورول سوي چې 50 ساور کړي او 15 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایمه موشلې دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې د مخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمه نایت په مربوطات کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایمه د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلی دی چې د هلال وانګیزه در اوسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمې د مسکو په وخت بیګه شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخندریا کې ونیول سو. د دې کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګېدلې تورنه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه ازادي راډیو ته استولې دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوي دي. دوی وایي چې د ده پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي رادیو په پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمې ولسوالۍ له وروستي وضعیت مو خبرو چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسېږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیم او بې وزلو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باترې خبره شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اولین ځل په 1400 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول شول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سره میاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بهسود د دوهمې حصې ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پیل کې مې وویل تیرو 2 ورځو کې د سیمه ییز د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی ده چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول پریښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي راډیو ته ویلي چې 13 ورځې ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پریښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجمی بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه چې دوی یعنی امنیتي ځواکونو ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله. هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول سوي وو خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنجرې تللي چې ولسوالی او امنیه قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیه قومندان په اړه وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسوال له وتلو وروسته هغه هم له سیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علیپور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تنبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستیال عبادالله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغې ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوی له مشر او نورو غړیو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو خو عبادالله عباد زموږ پوښتنو هم ځواب ونه وایه او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی ځواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مو خبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څېړنو بوخت دی. له د څه خبره واورو د ژغ به اوس واورو.
دوی خپل کار ته دوام ورکوي او دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو ټپي کېدل او د 9 تنو غیر مسؤول وسلوال وژل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ جوبلې مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤول وسلوال اچولې او زیاته کړې ده چې 13 جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلوال ور باندې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علیپور ته نږدې کسانو بے بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب دی و تضمین لاخیستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بلې ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه مو نور معلومات راسره شریک کړل. قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علیپور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علیپور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې و او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز ال اکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور بیدازدي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
جګړې له یوې خوا او نورو ټولنیزو ستونزو له بلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږۍ برخې پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي، افغانستان له بشري اړخه له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
د افغانستان بشري وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمي بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووېډ 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښې دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېرمن راز دغه شان ویلي، افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیس الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتېدو ده. هره ورځ د چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسیدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکام شي، له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بېځایه شوو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بېځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچوه او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیری وکل راهیسې له دوی سره وعدې کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکوو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دی چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14 د پکتیا په وزه زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو وشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلی د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کومو کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسېدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړې شوې دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وایي چې په وزه زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوه تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګرد څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمن شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلې یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیمو ماشومانو ته به په کښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 5 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د اروزګان پیرسات ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې ده، داخلي تعلیمي پروسه ده، یو کال چې ده دا امتحاني دوره ده. ان شاء الله اوس موږ نور ولایتو ته ګورو، په هغه کې هدي 2-3 کاله کې چې جریان لري. زموږ امید دا ده ان شاء الله چې دا به تر 5 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې لپاره 1500 زده کوونکي پشکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریبي تیمې ناچارې وس نه لري چې نور سنټران ته ولاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، د هغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانستی دی. په اروزګان ولایت کې د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځۍ د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلې دي او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پرام دې محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې له ډلې درې تنه زده کوونکو، روح الله، الهام، توریالی او خیر الله، ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اتماع نور هم ډېر شته. موږ د دوی څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل ځان پیس او دغه نه لري، خو داسې دولتي شیب نور هم ورته فعاله شي. موږ د دوی څخه ډېره هیله کوو.
خوشحاله دا تعلیم په ډګر کې یو ډېر پرمختللی کار دی چې دوی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اتماع ماشومان سه چې واسه نن دلوي د سنټران زکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه سره دغه ځایونه نه درلوده هغه ډیر خوشاله دي او موږ هم ځینې خوشاله چې مننه کوو ځینې چې تاسې
خوشاله وامې شله. دغه کسانو څخه چې شتمن خلک دي هغه یو څه په واسه پرې دغه ټول زده هیله کوم چې د ټول خپل ګوندیان د هیوادوالو ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټران پاله کې، ځکه چې ټول دي باید خپل راتلونکي انجه خپل درسونه ته متوجه شي.
پیرسات ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څانګې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمې ونړیوال موضوع د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکو هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل عصمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالی د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوې ادعاوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تېره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څېړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راز مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11 وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان دلو گر والا دیازر سوال دی منگل دلو کری مسیدین کم امار دولت دا غوختان ازاد چه جای پازر که سلابون را غری دی او دا روپای مسیرا والا کری وی دی کامی خال کل پار غریبان پار دا پیسی دی یاز زرواکو تا لفتو تا ورغزی دی مظلوم غم نخوری روپی پخپل ما بین کنی میکی دی مظلوم حد خوری و سلام پی اخترام
دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه هم بعد سلامو مې ورور دا پیغام دی. دغه مرش شراوزي د مسکینانو فایده د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د دراوت ولسوالۍ سره مجبر شوي دي جګو د لاسه. دغه درې کاله کېږي ورور خپل دنیا یوه خاصه نیولا کځینې دي. نو ورور دغه هغه خلک ټول خوري چې نه د سرای کې را پسې ورور ښه موټر لري ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې د خپلو سترګو موږ وینو چې څه بندې رسېدلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبر شوې کورونا وبا له برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایوي چارو لاس اخلي. قسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې ل خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارډ ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې له مخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارډ ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 53 کلن انډي جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کرونا وبا د خپرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید دې کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخ له کاره لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په ژوند په شیبو خپرونه کې که غواړئ چې د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو دې خپرونې ته غوږ شئ. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عدل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه اخیستل شوې چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې شوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان څخه وروسته شوي دي. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د بریډ وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي په مخکې سپورتي خبرونو ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وشو ژمنای تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي راډیو ته وویل په دې روبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وشو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوبو په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدي. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې یې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دېرش اورو پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 133 منډو په جوړولو د 110 پیته په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شوه. دا سیالۍ د جنوري په 28 پیل شوې او د فبروري تر 3 به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د T10 یا لس اوریزه کرکټ لیګ سیالیو په دوام نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې بنګال ټایګر او قلندر، په دوهمه لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په درېمه لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونه او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لس اوریز سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، محمد، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او ځینې نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي او تر دې دمه ښه ځلیدلی دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغم را ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کې چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګ لکه د تلو راتلو ازادي او د سولیز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترېنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته وخت کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
چی خواستی؟ چې دوه چې کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای چې اومدان کول تنظیموي زور
چې بي وګورې دا گاونډه هوا پاکستان وګورې چې مده مختل
او بایس یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ پټاپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریب دی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سره میاشت د چال خو او څو وخت رامنځته شو
د دغه اساس او غرزنګ په 1395 کال کې کې خودل سوي ده هندریدونان یو سیوسی تجار وو د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نه د تی کومک غوړی مرسته غوړی
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري
د حادثې چې خصوصا سیلاب او سی زلزله او سی مونږه ارزیابي تزو یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستل هغه سره مونږه کومه کوو
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د سری میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي د سری میاشتې د رامنځته کېدلو انګیزه د خلکو لاسنیوی و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه په کابل کې د سری میاشتې مسؤلین وایي چې د سری میاشتې کارکوونکي غوسې موته ځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي فقر او غربت ځپلي وي بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نوراغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د نوم په هکله معلومات راکوي
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي په عربي کې هلال احمر ورته وایي هلال سپوږمۍ ته وایي احمر سور ته وایي د دغه اساس او غرزنګ په 1395 کال کې کېښودل سوی ده هندریدونان یو سیوسی تجار وو دی په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې چې په ایټالیا کې موقعیت لري هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلویښتو ساعتو کې څلوېښت زره تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې هندریدونان د جوارو تجارت هم کاوه دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي وینې دي چې روانې دي هرې خواته په دې کې دته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نه ځتی کومک غوړې مرسته غوړې دلته به شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی دلته د دیوینو خبره ده او دغه غرزنګ سده د درې نشانه لري عمومي نشانونه سیدي یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سده سور صلیب ده یعنی ریډ کراس سیمنګ ورته وایو او بل سده سور کریستال ده او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده د یو ډیر غټه باریکی ده چې د دې غرزنګ هغه خدمات سیدي دا این و آن نپیزنی نه مسلمان پیزنی نه کافر پیزنی نه خپل پیزنی نه پردی پیزنی د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري سی هغه سور ده فلهذا دا غرزنګ هم سیده د دې د ټول کړنی سیدي د دې ټول خدمات سیدي دا توپیر نلری
افغانستان یو لغوه ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګڼ شمیر کسان لنیستی او ناداری سره مخ کړی دي نو ځکه د سری میاشتې ټولنې غونډې خیریه موسسو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي دا چې په افغانستان کې بیا د سری میاشتې د رامنځته کیدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي
اولین ځل په 1300 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یوه ټولنه جوړه کړله، او محمد ابراهیم خان چې ده د 40 تنو سره د همدغه عضو سول، او محمد ابراهیم خان یې واخیست خپل مشري وټاکه. د پاچا وخت نادرشاه چې په هغه وخت کې پاچا د وخت و، هغه د دې ټولنې مالي بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې 1000 افغانۍ له خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرستې ورسره وکړه. په 1300 کال کې سده مستقله ټولنه اسوله، او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمه اسوله. په 1300 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړه اسوله هلال احمر ته، او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقله خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل اسوله. چې په هغه وخت کې د تینوم ورکړ د افغاني سری میاشتې ټولنه.
د سری میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي، داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالي ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا داسې وایو کنه که سوې ډوډۍ پیدا کړي غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړي چې سوې ته اړتیا نه درلوده، نو هغوی سره به مونږ مرستې وکړي.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړي، کوم شیان مو دوی ته ورکړي، آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو، مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایي مرسته وکړو، اخیرا مونږ مرسته ډایکونډي کې نقد پیسې وي. یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات له خطر خفه کیږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالات کې مونږ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې دې خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده کله ستاسو ورځي سروې کوي او غواړي دوی ته مواد توضیح کړي، کنه دوی څه وکړي چې عام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول کار ووسی او عام غایلین د مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیدبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، چې شی ضرورت دی، بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي، بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ ځي بل حادثه نه.
د سری میشتي ټولنه د بیوازلو کورنیو لپاره د زده کړې، سرپنا، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری میاشتې له ښوونځي څخه فارغ شوی و.
سری میاشت بهترین مکتب و زموږ په دوران کې، زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری میاشتې د خو معلمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمترلب په حساب او د سری میاشتې ښه خدمات و سیر علمي و د مونږ ښه استادان و نور اسانتیاوې ډېرې وې. هلته زموږ سره ډېری د مرستون هلکان و، یتیمان و، بېوزله شاګردان و، خوشبخت خوشی د اسانتیاو نه مونږ استفاده کولی شوی.
څو صنفه دې هلته وویلې؟
ما تقریبا شپږ کاله هلته وویلې.
څو کاله وړاندې فارغ شوې؟
څلور کاله وړاندې.
دم ګړۍ سری میاشتې ته د څه لپاره راغلی؟
دم ګړۍ د هغه استادان او هغه همکاران مچو پخوانی دغه اول جوی ته راغلی.
ژوند
په
شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار اندشه علامه طرزی په
دا سندره ستاسو روس واوري دل درل سو درې څلويختم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو له امر او ویاند نوراغا صاحب زاده څخه په مرکه کې واورو. نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي.
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده، سرمیاشت دی دولت همکار ده، دی دولت معین ده. سرمیاشت عایداتی مختلف لاری لری، مختلف چینی دی، جایدادون دی، خانه و مشران و دوی سرمیاشت ده وقف کردی دی اوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دی اوغو لوجه نه هم سرمیاشت خپل کارون پمخ بیایی بدای هوادوال دی، ملی تجاران دی شی دوی لسرمیاشت سر کمک کوی پاسپورت دی حجاج و کرام و سی حشت ازی دی حقون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سی ده سری میاشتی سرم رسته کهی دی گمرکاتو نه دا حقا شایند سی طول سری میاشتی سر دیدی و مرسته رازی دی سری میاشتی پا خزانه که را طولیگی او پا تلور در سوالایتو که سرم میاشت خپل فعالیتو نه پا مخبیهی
حیواتون هم رسته کهی دا خدا سی دی افغانستان بسر تاویلی
بله سرم میاشت سی ده دی نهزت غری ده یو سلوش بگ نوی حیوا ده پا دغا غرزن که غری دی سی پا دی که اسلامی و غیر اسلامی مملکتونه دی سرم میاشت اصلا پا حقیقت که دری کورنه دی سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چی اغا بنیانگزار دیدی غرزنگ ده او یو فدرشن بین المللی ده ده سرمیاش ده خدمات ده هیواد پا کچبانی دی پا تلور در سوالایتو که او سرسلیب پا هغو هیوادو که چی پا غا هیواد که جگره روانهی علتا پا چنگ ده سرمیاش ده که خپل خدمات ورانده کهوی پا هم غگی ده سرمیاش ده او فدرشن چی ده ده نریوال فدرشن ده ده وظیفه ارتقاد ظرفیت ده ظرفیتونه لوریوی په هر هیواد کې او په زمن کې که یو غټ ناورین را منځته کیږي بیا د فدرېشن لوی وظایف نه دا داسې دا کوم مملکتونه چې غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راغږوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره سیده مثلا سورسلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تېرې سوي دي
هغه هیواد کې چې جنګ رواني هغه هیواد کې چې فقر وي هغه هیواد چې ستړی ستومانه وي تعلیم و تربیه پکې زښته ډېر وخت له منځه تللی وي او هېڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې سته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک چې په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه به کوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه چې دا چې په اسانه باندې نشي کېدلی د دوی چې سختي ونه مني څومره چې مشکلات منځته راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي موږ کارمندان زخمن سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید نونس کې موږ 15 نفره ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم دي موږ هغه اراده ده په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټولو خلکو کې ژوندی شي او د بېوزلو لاسنیوی وکړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
موسیقی دردونو کاران تکور تکوری زا